چې بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو لمړی هم خبرونه تیر شپه د کابل شهر په 15 ناحیه کې نشته وشوه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په 15 ناحیه کې د قصبی پسیمه کې د داعش پر یو پټن ځای حمله کړې ده طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي پاکستان دا تورونه رد کړي دي د ایران د نشه موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم له افغانستان ایران ته تریاق قاچاقي شي د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه موادو تولید کم شوی دی خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه ملګرو ملتو سش کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی وو چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوی دی چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دی د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس تر راپور لمخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دی د مکسیکو حکومت د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیز ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي او یو سپورتي خبر تاکل شوی د چنن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریه د فوټبال ملي ټیم سره مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه د شهی جام د خرابي د مقدماتي لوبه پترس کې په سعودي عربستان کې تر سره شي د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډله لوبغاړي لوی اونۍ راهیسی د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات تر سره کوي د افغانستان نننۍ لوبه د ایتالیاي روزون کې وینچزو البرتو انز په مشه لمړی رسمي لوبه د چتر سره بشي شاغلي انز نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بو سي درختیا جامې مو پتنوسی ګرانو زکونکو زه دیانا صالحی ستاسو شونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې لوست تر پرستنی شیبو پرې ملتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر چې د درو شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو البته په تیر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و عبارت د اکسیجن نایتروجن کاربون او هایدروجن څخه و چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو چې په تیر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمی نمبر 8 د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود په او سمبول سره ښودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل یو هم موږ او تاسو کولی سوی چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د تنفس د عملیې لپاره او په همدې ترتیب سره کېدی سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ډیر مهم عنصر ده چې په طبیعت کې، البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاد توګه او په لوی پیمانه سره پیدا کیږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره شودل کیږي، البته سمبولیک نښه ان د اټمي نمبر او دا او فهم دې ترتیب سره ګرانو زکون کو دی چې دی د نایتروجن عنصر چې د خپل د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته 15.5% خپل د اتموسفیر فشار کتله او 8% خپل حجم جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زکون کو نایتروجن چې د ډیر مهم عنصر د خپل په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای شي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای شي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو، یعنی البته د انسان د بدن کتله چې تدری فیصد خپل د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړیږي. البته سمبول چې موږ او تاسو انتخابو د هغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکو انتخابو. یو هم خپل ګران زده کوونکو د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عین وخت کې بوی لري. خو که بیا هم کچیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې د په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شیدي نسبتا سپک دي، نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي او دوی چې دي په منفي 195 درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي او په منفي 209.8 درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپل ګرانو زده کوونکو د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز، یعنی د ټمبلی پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی 25%، البته د تودوخې په 25 درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر 3 اتومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب لاسره کوي، مګنیزیم نایټرایټ، چې کېدای شي دلته موږ او تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز بیرته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي، په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب څه شي کېږي لاسته راځي، چې دا د امونیا ګاز ده، مالیکولي فرمول NH3 ده، امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولای شو چې دغه امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی، کولای شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو، استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل، چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، کیمیاوي خواص پر اساس مو کولای شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رازو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو، چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سرې دي، چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. البته کولای شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو، د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي، او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سیلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپل د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي خپل د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرنه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو کچیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کیدای شي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کې کیدای شي چې 14,000 ټنه نایتروجن چې شو لري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپل نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له ځینې له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولای شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپل هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې کېدای شي چې شو اوسي بدل اوسي یا هم په مایع باندې بدلوي. کومه هوا کېدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیل شي نو په دې وخت کې کچیر وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې د البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې د 1/5 برخه سره کېدای شي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولای شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنی البته کچیر وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډیر ژر په ایشیدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بل وینا سره کچیر وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تقطیر څخه کولای شو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپل د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولای شو چې شکرو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي ویني چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH4 امونیم نایتریت NO2 چې د امونیم نایتریت مرکب ده چې شکیږي تجزیه کیږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کیږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سنو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي چې د اوبو مالیکولي فرمول د H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد 2 او د اکسیجن د اټومونو تعداد 1 د ته اوبو مالیکولي فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه و چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې د هوا د تدریجي تقطیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای شو چې د امونیم نایتریت د تجزیه څخه هم کولای شو چې نایتروجن چې شکرو په لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیکلو لیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وګرانو زده کوونکو سره زو د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوس چې ډیر مهم عنصر وو نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو. البته موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا ګاز چې خپل په عین وخت کې کچیر وګورو یو کیمیاوي سره ده کولای شي چې د نباتاتو لپاره ډیر مهم او اړین وسی د نباتاتو لپاره. البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچیر وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات تور کول کیږي ترڅو نباتات وده نمو وکړي او البته میوه او دانې چې شکري مشال تاسو ته پلاس راکړي. البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچیرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسی او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپل په ځانګړي توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ول وسل شوري شوری تیزاب و چې کېدای شي د شوری تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کې د چاودیدونکو توکو په جوړولو کې خپل د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکي، یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای سو په شادي او البته په ځینو مراسمو محفلونو کې ورڅخه استفاده کوو، په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي. او یو هم ګران زکون کو د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زورو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې ویل د هم هغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ تاسو خپل په اکاسی کې د اکاسی په جوړولو البته کې په هغه وسایل کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګران زکون کو خپل مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې شو کړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتات لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال، نایتروجن څه ډول غاز دی؟ دوهم سوال، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی؟ دریم سوال ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کې وشایست؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست په شی چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1800 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وو تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله نه دیشته خو د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب د خپل د اټومي کتله پر اساس کړو چې اوسه اشتباه پکښ راغلی و، نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لیر کول لپاره دوی یو ځل بیا کشفیات اجرا کړل چې بل اخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بل اخره د عناصر جدول په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل، او خپل په دوراني جدول کې او پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه مو شاو تاسو مخکې مو ویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د غسخ فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوی دی. ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزلندي عالم وو د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویل چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب او پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی. که هم هر یوې په همدې ترتیب جلا جلا موږ تاسو تشریح کولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ته په دې باندې پوسو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو طبیعي او سو په مصنوعي ډول سره منځ ته راځي. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو. د کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاوې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم
اصلی گروپونه هم په دې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلی گروپ کې د اکسیجن څخه فعال بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلی گروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه فعال بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلی گروپ کې بیا اوه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګستنجن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب چې څنګه ترتیب سیوه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام گروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي گروپونه کړه لري چې اته اصلي گروپونه څخه اول گروپ، دوام اصلي گروپ، بیا دریم اصلي گروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي گروپ همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي گروپونه چې فرعي گروپونه مو هم همدې ترتیب په بي حرف سره شوډلې وو هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوام پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېدي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي ساویه کې کچیر د مساوي الکترونونو لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري. یعنی کچیر الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو لبل سره مساوي وي. یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل ورستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا ورستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په ورستي قشر کې څلور الکترونونه الکترونونه لري چې همدا عنصرونه چې په ورسته کې شرکی اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شویو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله بجو رو او صحت مند بیاسته. زدیانا صلحی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفحې څخه پیل پر درو اویم صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کښې. په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمېرل کېږي، که چیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنې رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړی، د خپلې یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته شوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډیرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي، خپله یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له
تاویزی، جمعی او داسې نورو څخه چې هر یو موږ او تاسو په ترتیب سره کولای سو چې مطالعه کړو. خپل عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسېږي. یو هم له هغوی څخه تاویزي تعاملات وه، جمعی تعاملات دي، هایدروجنیشن، دی هایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تاویزي تعاملونه لرو چې تاویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې د خپل هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومه اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي، یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تاویزي تعاملونه ترسره سي. موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تاویزي تعامل د مثلا د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپل یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تاویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تاویزي تعاملات ویلی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تاویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو د بنزین تاویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تاویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش سوی ده، د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره عوض شوی ده، او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش سوی ده تاویز شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي، او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا عوض شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې، موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نور مثالونه هم لرو، نور بېلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي، دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره، د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تاویزي تعامل، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض شو، او یو اټوم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکساید په ځای باندې عوض شو، اوبه یې په لاس راکړه، او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو وای کچیر بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داس تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکې او ایت سیل تیزاب راکې، یعنی دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې واسو او یو اټوم هایدروجن را لده کلورین په ځای باندې واسو، په نتیجه کې بنز کلوراید او ایت سیل تیزابونه لاس ته رااله. ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. رازو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات تر ازو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د بیلابیل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربن او کاربن ترمنځ دوګونی اړیکه ده. د ایتلین مرکب اخیستل شوی ده د برومین سره تعامل ورکول شوی ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چشکیږي، یو ځای کیږي. کله چې یو ځای شو په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربن سره پاړیکه کې شوی ده، او بل برومین اټوم د دې ایتلین د ایتلین د دې کاربن سره یو بس شوی ده، او د دوی دوګونی اړیکه یو ګونه اړیکه باندې تبدیل شوی ده. او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دای برومایډ دای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاس ته راکړ چې دا خپل یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولای شو. یو هم دا چې کچیر ایتلین غاز واخیستل شي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټوم هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربن او د دوام کاربن سره یو وسخیږي، د دې دوه ګونه اړیکه په یو ګونه اړیکه تبدیلیږي، او بل اخیره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتلین په نوم سره یو مرکب لاس راکشي، د خپل یو نوی مرکب شو چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي، او په پایله کې نوي مرکبات لاس ته راکوي، او داسې نور نور کچیرې له اوبو سره د ګوګورو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلجنونو یعنی کلورینو برومینو او ایدینو سره کچیرې موږ او تاسو متوجه سود د دوی تلمین جمعي تعاملات تر سره کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو، چې د هایدروجنیشن په تعامل کې موږ وایو کچيري یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو، چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپل الکینونه او الکینونه دوی چې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه کچيري په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټالیس په موجودیت کې کچيري غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي، او په نتیجه کې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي. دا ډول تعاملات ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو په دې مثال کې ویني کچیر دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټوم هایدروجن اخیستل کیږي د یو مرکب په اساس، چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپل پروپین ده. کچیر د هایدروجن او د پلاتین کټالیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سی او د هایدروجن اټومونه راځي د دوی د هر کاربن سره ایواز شي، موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونه اړیکه په یو ګونه اړیکه تبدیلیږي، او بل اخیره موږ او تاسو ته د غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیل کړ، چې خپل یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبو ته تبدیل شو، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کې موږ او تاسو وینو کچیر ایتین واخیستل سي د دوه اټوم هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټالیس په موجودیت کې تعامل ورکړل شي، یعنی هایدروجنیشن سي هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کې د هر کاربن سره ایواز کیږي، د دوی دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه تبدیلیږي، او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپل یو الکان سوچیده غیر مشبو په مشبو هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټالستونو په موجودیت کې چې عبارت د نیکل پلاتینو سره پوسخه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه وو. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسیدو چې د ارزونې په برخه کې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نمونه یې واخلي، څو نوع تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع ترمنځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعی تعامل تعریف کړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. شي چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می اومنه گرانو دکون کو هله لرم چټوله بجوړو او صحت مند بیاسته. زدیانا صلیح تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته شرغلاست ویم او هله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. گرانو دکون کو زموج او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات چې د اتاتیا ایمی صفې څخه پیل تر یو سل څلورم صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او تاسو. کله زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو. غیر قطبي مالیکولونه کچې په یو مالیکول کې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي چې په دې ډول مالیکولونه خشي غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له 0.15 څخه کم وي. لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې د آزاد بنه نه بلکې په مالیکولي بانه موندل کیږي چې هایدروجن او هایدروجن ترمنځ دوی ترمنځ یو غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دی هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره سیوی دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سیوی دي. نو تاسو ګورئ د دې الکترونیګاتیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره. همدې ترتیب هایدروجن اټوم الکترونیګاتیویټي هم په 2.2 سره. نو د دوی ترمنځ یو غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. قطبي مالیکولونه بیا کچیر په یو مالیکول کې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نشي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونه کې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاتیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کې موږ تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چارج نظر قسمان مثبت چارج درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متناظر ډول سره نه دی، په غیر متناظر ډول سره دی، په مساویانه ډول سره نه دی. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت، بل طرف ته منفی چارج لودلو پر اساس باندې وجود لري. نو څه کوي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکله دی چې موږ او تاسو مثال رازو خپل د ویلانسي کیشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزی اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي.
راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کې شر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونه ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ویلانس ولری چې د دې موږ تاسو مرکزی اټوم وایي. د بیلګې په توګه ګران زده کوونکو تاسو د دوه مرکبونو ویني چې یو د میتان ګاز دا بل برومین ترای کلوراید ده چې موږ تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزی اټوم وټاکو. چیرې موږ تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ تاسو وایي مرکزی اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ویلانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ویلانس یې مثبت څلور ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ. دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي، یا هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د الکتروني ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکتروني ساحې څه ته ویل کیږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه ازادي جوړې ته موږ او تاسو یو الکتروني ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه، په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکتروني ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو، نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن، که چیرې موږ او تاسو د هغې ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایشي دي، یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره، یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکتروني ساحې کومې ساحې ته ویل کیږي. موږ او تاسو ویل هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې، او هره ازاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکتروني ساحه وایو. اوس نو چې دا الکتروني ساحه سو، په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکتروني ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پیژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شوو اټومونو ترمنځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو، یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته
تو وینو چې د المونیم خپل یو الکترون د دې کلورین سره په دې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شو دی، او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ دلته موږ تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي، دغه زاویه ته موږ تاسو خپل د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلورایډ په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یو زاویه چې څه ده رامنځته شوې ده، او هر زاویه ځانته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لامنونه یو خو ده، لومړی باید د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر باید شو کړو په نظر کې ونیسو، یعنی دا چې د مرکزي اټوم د آزاد الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کیږي کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. د امونیم په دې مرکب کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی، او بل اخر په پایله کې وینو چې یو سل او درجه زاویه چې کړی ده رامنځته کړی ده. په همدې اساس یو بل عامل دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتیږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کیږي ورسره زیاتیږي، یعنی دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویه ترمنځ ریچ دی او لبر سره مستقیمن متناسب دي، چې یو زیاتیږي هغه مقابل طرف هم زیاتیږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، د په همدې ځای کې موږ تاسو وینو چې د الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 وار څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتیږي زاویه یې ورسره لویږي. یو بل عامل ګران ځکونکو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شو، د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه چې کیږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وو چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گذاره یا اغیز درلوده. یو هم رازو ګران زده کوونکو د ساده او دقیق مالیکولونو د جوړش تیوري ته، چې په 1970 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دتې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کې برخه لري، نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادی جوړې ډیریږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کې وینی. که چیرې موږ تاسو ګورو دا د امونیا یو مرکب ده، په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی آغاز یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودل د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر گذاري تاثیر لري، یعنی د دوی آزاد جوړې زیاته سول نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه چې کیږي ورو ورو میږي نسبت چاته نسبت دوی ته، ځکه چې دوی هغه د دتې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو، چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري، دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایي، یا هم دوه الکترونی ساحه وای. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کې مختلف مرکبات لرو، چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دې ترمنځ هغه خط جوړښت وینو، او د دې اټومونو ترمنځ د ولانسي زاویه 1.8 درجه ده. او دی چې دی د اس پی هایبرید درلودونکي دي، د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی او داسې مختلف. که چیرې موږ او تاسو ګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کې تاسو ګوري د هر اټوم تر منځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه او دغه اړیکې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې شوې دي، ترتیب سی وی دی. رازو گرانوز د کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې اوس سوالونه مطرح شوې دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال، د مرکزی اټوم الکترونیکټیویټي په زیاتې دو زره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري. دوم سوال، د مرکزی اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتې دو زره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ زیاتیږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري. نن ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نن نیوز درس موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلونکي درس پورې شي چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.